Assalamualaikum. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د بلې یو ساعته پښتو خبرونې کې مو زه فریبا ظاهر کوربه یم. په دې یو ساعت کې مو د هند له صدر اعظم سره د ولسمشر غني د لیدو پر جزئیاتو خبرو. دغه راز به واورئ چې په بدخشان کې د مځکې د ښویېدو له کبله لسګونه کسان مړ سوي دي او هم په شمال کې د نامنیو په اړه تازه راپورونه درته لرو، خو تر هڅه وړاندې خبرونه دراورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښتی دی او د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د به وروسته راسي خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیا ساپۍ څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 250 کسان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. او په کابل کې نن د ثور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. څه موده مخکې هم د پرلپسې بارانونو له کبله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اباریک په کلي کې د ځمکې ښویېدو پیښې سلګونه کسان وژلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د درلمان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته درلمان مڼې ته نږدې په لوی سړک د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منسوبین. په کابل کې نن د ثور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دا ورځ باید په شاندارو مراسمو ولمانځي.
باید از این روز بزرگ و تاریخی باید تجلیل به عمل آید و از دستاوردها و حماسه های جهاد باید پاسداری صورت بگیرد.
دغو شهیدانو لسګونو کورنیو له حکومت څخه وغوښتل چې جنگي مجرمین باید محاکمه کړي. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بری درویشتمه کلیزه ده. او د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د محل د کندوز تر خاره رسیدلی دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له جنا قال کوزی څخه اوري.
په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوخته ده. چارواکي د غراز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن د هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غره ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویېدلې واورې په یو کمپ کې 13 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 16 او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسیږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندي الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر مرسته استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و، د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د مریلاند والي لاري هوګان په ښار کې له لوټونو وروسته بیړنی حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard.
لدی امر سره د میریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ یې نن ورځ او شپه شاهدان ول. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د اعاده کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلوا کوونکو د دوشنبه په ورځ د 25 کلن فریډي ګری له جنازې وروسته مغازي او دوکانونه لوټ کړل، موټرو او ودانیو ته اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال له 25 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوی وي تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کانفرنس په څنډه کې وکتل. دواړو خواوو په داسې حال کې سره وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قوتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنې ګټوره بللې ده. جان کیری له ایران سره د معاملې په اړه ویل د امریکا متحده ایالات او 15 متحدانې له ایران سره په یو لړ داسې معیارونو سلا شوي کچیرې نهایي او عملي شي د اټومي وسلو پر لور به د ایران د احتمالي لارې مخه ونیسي او نړیواله ټولنه به ډاډمنه شي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. له دې مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کې ویلي وو چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا تختول شوی. د ملګرو ملتونو ویاندی ایلینا نابانن ویل دا کارکوونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتختول شو. یو سیمه ایز امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکوونکی په رڼا ورځ په زوره له موټر ښکته کړی شو او وتختول شو. د تختول شوي ورور وایي تختونکو د هغه د خوشې کېدو په بدل کې د 1,00,000 ډالرو غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تختونې عامې دي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربند نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي. پوروشنکو نن په کیف کې یو نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل هیواد یې په ختیځې سیمې دونباس کې چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده سیاسي حل او د جګړې د تیزیدو د مخنیوي لپاره مرستې او پیوستون ته اړتیا لري. د اوکراین په شخړو کې چې تېر کال د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ پیل شوي تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د کیف کانفرنس ته په ویډیوي وینا کې ویل پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه باید تر هغې دوام وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د منسک د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیچندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټه 1.5 آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 15 آسمان زایزای وریاس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 آسمان زایزای وریاس. هرات د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 آسمان وریاس. بامیان د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټه 3 آسمان زایزای وریاس. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 19 آسمان لمر.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو هند ته د ولسمشر غنی سفر او صدر اعظم نریندر مودی سره د لیدو جزئیات مودې خبرونه د سر موضوع ده. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې یو کلی تنځکی لاندې سوی تلفات یې څه دي دا هم اوریدلی سي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه زد او نقیز راپورونه ورکول کیږي خو د بشري حقونو مسؤلین په شمال کې د تلفاتو په اړه اندېښنه لري.
معنی سش کال ډېر څه دی او د فکر کوم چې کدا دولت ته امنیت څنګهونه کې د فکر کوم چې وضعیت ډېر خراب دی.
نور کورنی او بهرنی راپورونه هم لرو او په دوه منیمایي کې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام مېروي لا ازادي رادیو سره پاتې شئ. دا تاسی ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په نوی ډیلی کې سره وکتل. دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غني وویل چې غواړي سیمه ییزو همکاریو ته د زمینې برابرولو په خاطر چاپیریال بدل کړي. د هند صدر اعظم وویل چې د نوی ډیلی او کابل اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ نه خلاصه کیږي. مودي وویل د هند او افغانستان ولسونه ډیرې زړې اړیکې لري او دواړه لوري د دې ملګرتیا پاللو ته تیار دي. فرشته جلزی په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه باید پیاوړې شي. د هند صدر اعظم هم په دې غونډه کې وویل چې د سیاسي او جغرافیایي پیچلتیاو سره هم د افغانانو او هند مشارکت زیاتېدونکی دی. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مودي وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر څارونکو باور د افغانستان ولسمشر شایي هڅه کوي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو څرنګوالی د پاکستان موقف په دې اړه د هند پر رول خبرې وکړي. خو په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکي په دې باور دي چې د هند لپاره به غوره وي چې د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې له دغو مذاکرو ځان ګوښه وساتي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې څه رول لري د هند یو ټلویزیون ته ویل چې تر هر څه مخکې باید د تروریستانو د پناه ځایونو مسله حل شي. غني ویل په دې برخه کې عملي کار غواړي نه خبرې. دا وایي پناه ځایونه باید بوتړل سي. د دولتونو ترمنځ سوله او همکاري اندازه کیدلی شي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم دا دی چې موږ یوازې عملي کار اندازه کولای سو، هوا یا خبرې نه. په عیني حال کې ولسمشر غني قدرت ته رسیدو وروسته اول رسمي سفر چین ته وکړ او بیا پاکستان او سعودي عربستان ته ولاړ. په هند کې یو شمېر څارونکي داسې تبصرې او نظرونه هم کوي چې ولې د افغانستان ولسمشر د هیواد ته خپل سفر دومره وځنډاوه. دغه دواړه هغه مسلې دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر باندې اغیز کړی دی. په نوې ډیلی کې د سولې او بحرانونو د مطالعې د مرکز یو څارونکي راجشوري کرشنامورتي ازادي راډیو ته وایي چې په هند کې دا له انتقال ډک نظر چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلی ته خپل رسمي سفر معطل کړ شته او شایي غوره وایي چې مخکې ورغلی وای، خو د دې په باور هندي لوري باید په دې خبر سي چې د افغانستان ولسمشر د خپل اولویتونو پر اساس کار کوي. میرمن کرشنا مورتي وایي شاید د افغانستان د ولسمشر یو هوښیارانه حرکت او چې پاکستان او چین ته د همکارۍ او مرستې لاس ورغځاوه او خپل کورنیو د ستونزو د حل لپاره د حوصلې څخه کار اخلي او بیړه نه کوي. دا وایي په دې مسله کې د افغانستان او امریکا اړیکې هم ډېرې مهمې دي. د افغانستان ولسمشر لږ تر لږه یو نیم یا دوه کاله وخت لري چې خپلې ژمنې په داسې حال کې چې جمهور رئیس اوباما لا په قدرت کې دی عملي کړي، نو شاید د افغانستان ولسمشر خپل حساب کتاب کړی وي چې څه وخت چین ته ولاړ سي او څه وخت هند ته او اړیکې څنګه وغځوي. د هند حکومت تازه ژمنه کړې چې افغانستان ته به هلیکوپټر ورکوي او زه باوري یم چې اړیکې به نه خرابېږي. په عین حال کې د هند ور ټلویزیون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو مرکه کې د هغه څخه همدا پوښتنه وکړه او ښاغلی غنی وویل چې هند ته دا سفر د دې لپاره نه دی ځنډېدلی چې د افغانستان علاقه مندي له هند سره کمه ده. ښاغلی غنی وویل موږ فکر کوو هر څه چې په ځنډ وشي په هغه کې به نقص کم وي. دا هغه سفر دی چې ځنډول شوی و، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ له هند سره علاقه مندي نه درلوده، بلکې موږ په افغانستان کې دا وینا لرو چې وای ډېر عاید درست عاید، نو موږ په دې اساس کار کړی دی. د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر تللی دی. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی غني به د هند د ولسمشر شخصي میلموي او د هغه کور ته به ورسي. افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې جاري ساتي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هند ته مو د ولسمشر غنی د سفر په اړه واورېدل. خو اوس ورځو بدخشان ته. د افغانستان د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د ښویېدو له کبله یو کلی تر مځکې لاندې سوی دی. چارواکي وایي په دې پیښه کې تلفات هم سته او ځینې کورنۍ له سیمې څخه وتلی دي. خو دا چې د تلفاتو شمېر څومره دی او کورنۍ چیرې تللی دي، د نورو جزئیاتو لپاره له سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون پر کرښه دی. اجمله، که موږ ته ووایاست چې د پیښې تلفاتونه دي، آیا چارواکو ستا سره په دې اړه خبرې کړې دي او مرستې رسېدلې دي که څنګه؟
السلام علیکم تاسو سلام دی او خواهان ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خواهان ولسوالۍ د جرمې بالا په کلي کې غره ښویېدلی ده چې له امله د 50 تنه کوشتیان ښځې او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه په باندې 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه د ځښوی چې اوس مهال په آزاده فضا کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې سیمې ته د کومکونه او داسې د ژغورنې ټیم نه ده رارسېدلی. بلې خواته د بدخشان ولایت د پلیسو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د خواهان ولسوالۍ لاره بنده ده، ځکه د واورې له امله دوی نشي کولی ولاړ شي. دی وایي چې زه دغه موضوع د مرکزي چارواکو سره شریکه کړې څو دلته هلیکوپټر تیاری راشي او دوی به د ژغورنې ټیم همدارنګه مرستې دغو خلکو ته ورسوي.
بله، ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان ولایت پیښې په اړه موږ ته جزئیات راکول او ویل چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې 250 تنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه سوي دي او د ده په خبره 200 کورنۍ له سیمې څخه وتلي دي چې ویل کېږي د دې ولسوالۍ د لارې د بندېدو له کبله قربانیانو ته لازمي مرستې هم نه دي رسېدلې. دا چې وروسته به مرستې ورسېږي که څنګه، دا به په راتلونکو خپرونو کې هم درته خپره کړو. او دغه راز بیا هم په شمال کې پاتې جو د کندوز سیمه ایز چارواکي او د ملي دفاع وزارت د دغه ولایت امنیتي وضعیت په اړه زده او نقیز معلومات وړاندې کوي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د سیشن به پر ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د دغه ولایت د مقام 15 کیلومتر ته رسیدل دي. خو د ملي دفاع د وزارت ویاند وایي چې د کندوز ټول برخه د وسلوال قواو په لاس کې دي او د هیڅ اندیشنې وړ خبره په دې ځای کې نسته. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور اورو.
د کندز ښار د دروازو ترشا د وسلوالو طالبانو رسیدل د سیمه ایزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس وایي وسلوال طالبان د دغه ښار 15 کیلومتره کې دي. محمد یوسف ایوبی وایي چې دا مهال د کندز 50% خاوره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی ایوبی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د کندز په څو ولسوالیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
د دشتیارچی ولسوالۍ شاوخوا 15% د طالبانو په لاس کې ده. دا یوه مسله. بله دا چې 90% د چاردرې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. طالبان د ولایت په 15 کیلومتره کې موقعیت لري او د امام صاحب د ولسوالۍ 15% هم د طالبانو په لاس کې ده.
د ګورتپې سیمه دوه ورځې مخکې تر سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. خو ویل کېږي چې تر دې دمه یې د بیا نیولو لپاره هیڅ اقدام شوی نه دی. په وروستیو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، فرا او بادغیس کې په داسې حال کې ناامنۍ زیاتې شوي چې د افغانستان شمالي ولایتونه په وروستیو کلونو کې له امنو سیمو ګڼل کېدل. د کندوز والی په دغه ولایت کې د ناامنیو اصلي علت د وسلوالو مخالفانو د ستراتیژۍ بدلون ګڼي او وایي دوی هڅه کوي چې ناامنۍ له جنوب څخه شمال ته انتقال کړي. خو د کندز د ولایتي شورا رئیس په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو چارواکو بېغوري او بېمسؤلیتي د ناامنیو د زیاتېدو لامل ګڼي. په خاطر دې د کندز اوسېدونکو ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د مخالفو وسلوالو او تښتونکو ډلو فعالیتونه په دغه ولایت کې ستر امنیتي ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړو د شمالي ولایتونو په تېره بیا د کندز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې ورځ تر بلې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د معاصرې کړۍ تنګیږي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ولایت کې د اندېښنې وړ څه نشته او وسلوال ځواکونه د دغه ولایت په ټولو برخو حاکمیت لري. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي د کندز هیڅ یوه ولسوالي له سقوط سره مخ نه ده. دولت وزیری ویل د دوشنبه په شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نښته وشوه، خو اوسمهال وضعیت ښه دی.
په کندوز کې حالات عادي دي. د وسلوالو قواوو، پولیسو او ملي امنیت قطعو تجمع کړی. یوازې تېره شپه په امام صاحب کې جګړه وه چې مخالفینو ته پکښې زیات تلفات واوښتل. اوس موږ قطعې حملې ته تیار دي. د ګورتېپې په لور د حملې په حالت کې دي او په امام صاحب کې حالات ښه دی. هوایي قواوې هم هلته عملیات لري. کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
سره له دې چې هر کال د پسرلي په رارسېدو سره وسلوال طالبان په افغانستان کې خپلې حملې زیاتوي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سږ کال تر نورو کلونو امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. هغوی خبرداری ورکوي چې که په دې اړه جدي اقدامات ونه شي، څو شمالي ولایتونه به د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راشي.
د کندوز د امنیت په اړه مو د دغه ولایت ولایتي شورا د رئیس او د ملي دفاع وزارت څرګندونې واورېدلې، خو په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه دفتر مسؤول سید محمد سامی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د روان لمریز کال له پیله په څلورو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان کې په بېلابېلو پیښو کې 28 کسان وژل شوي دي. خو نوموړی وایي چې د ملکي تلفاتو ارقام په 1993 کال کې د ټولو کال په جریان کې شاوخوا همدا اندازه و. د زده رادیو خبریال محمد قسیم سلیمان له شغلي سامي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د روان کال په جریان کې په شمال کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورکړي.
تش کال هغه ارقام چې موږ تر کړې دي په کمیسیون کې 28 نفر د ملکي خلک دا وژل شوي دي او یو یو نفر تپیان شوی دی په یو میاشت.
او در قم تیر کال څنګه و؟
تیر کال تقریبا نیمایی دی هم نه و، ولی که پر نیویم تر آخیر پوری و در سلور ولایت، شمالی ولایت، سمنگان، جوزجان، سرپل او بلخ موز سلور در ملکی خلق شهیدان سوی و او تقریبا 59 نفر تپیان و او اوس دا یو او یو تپیان دی او اتوش دا وزن شوی.
اسامی صاحب، ستاسو په نظر د دې عمده علت څه دی چې ارقام د تلفاتو د ملکي تلفاتو په سږ کال ډېر شوی دی؟ ستاسو په نظر علت اساسي څه دی؟
دا اساسي علت خو په دا دی چې سږ کال دا د ملي وحدت دولت چې جوړ شو دا نه شو کولای چې دا دولت به جوړ کړي. تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دیشتیز نه لرو، دا اکثر والیان سرپرست دي، قمندانان د امنیت سرپرست دي او دا سردرګمي چې د نظام په دننه کې دی دا سبب شوی دی چې مخالفین دا د حرکتونه شروع کړي. یو کې هغوی اوس زړور شوي دي. دا اوس دا د بدبختي او ناامني ستاسو پورې دا په دې کې دولت سلامت دی او مخالفین اوس غواړي چې دولت کمزوره کړي او دا ملکي خلک وبیروي چې خپل ځایونه باید ترک کړي، بل ځای ته لاړ شي، دا امنیت به خراب شي.
او فکر کوي دا موضوع څونه جدي ده او څونه د اندېښنې وړ ده ستاسو لپاره د ملکي تلفاتو د ارقامو زیاتېدل؟
دا سلسله د اندېښنې وړ دی. دا خلک نگران دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې دا په شمال شرقي ولایتو کې او په کندوز کې اوس جګړه را روانه ده په شدت کې. په بدخشان کې جګړه دي، سرې پل هم دغسې دي، په فاریاب کې هم جګړه دي، دا بعد بعض ولسوالیګانو په جوزجان کې دا ناامني ده. دا ناامني سش کال ډېر شوی دی او دا د اندېښنې وړ دی او خلک نارامه ده. زه فکر کوم چې که دا دولت د دې د امنیت ټینګ ونه کړي، زه فکر کوم چې وضعیت ډېر به خرابې شي.
په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی و چې په ځینو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مواردې خوتاسي دمګړې د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پرې خبرونه لري او د افغانستان په بیلابلو شهرونو او لیر پرتو سیمو کې په منځني سپدو لس پرنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه وځي اوریدل کېږي. اوس موږ د خبرونه بل مطلب ته د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا ورځې په مناسبت هیواد د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شوو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنی نندارتون په مرکز کابل کې پرانست. د دې بنسټ غړي وایي حکومت د مجاهدینو د بریا ورځې لمانځل هیر کړي، خو دوی غواړي چې له داسې لارو په دې ورځ د خپلو شهیدانو یاد او د بریا ویاړ تازه کړي. یوسف خان صدران له کابله راپور لري.
د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا ورځې د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګه کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځې لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوي. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنګار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځې څخه دولت، مدني او فرنګي ټولنې په پراخه اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو.
درویش کاله وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د ثور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کېده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادۍ راډیو ته وویل په لسهاو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځای تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او وی واژه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د ثور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنا ده چې خلک د ثور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
بیا هم د سولې په ارتباط یو بل مطلب. د یو دیرش ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یوه بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکې کې شخې کړې او په هیواد کې د سولې غوښتنه وکړه. د دوی او د دوی د مینهوالو شمېر چې لسګونو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول سوي وو. دوی ویل غواړي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړي څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومان هم شامل وه. تفصیل د خان محمد سین پراپور کور.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافي وویل
نن ورځ چې دا حرکت موږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د وبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړي چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د سور اومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او په دې سره په کابل کې پوره څلور بجې دېرش دقیقې سو وسم جنقاله کوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په خواخان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې تېره شپه 250 کسان وژل شوي دي. د بدخشان ولایت د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د زیات عمر کسان شامل دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمې ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د کندز ښار تر دروازو رسیدلي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د کندز په ټولو سیمو واکمن دي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښته ده. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو خوا وتښتول شو. او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربان نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارو د غوره همغړي لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې ځینې غړي د دې بورډ غړي توپ ته معرفي کړل. د دې ځنګړي فرمان لمخې په دې بورډ کې د مالی وزیر عقیل حکیمی، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ښار جوړونې وزیر سعادت منصور نادری او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی شامل دي. د بورډ غړي به د کرکټ نړیوال شورا معیارونو پر بنسټ د ګټورو پالیسیو له جوړولو سره د کرکټ په وده کې خپل رول ولوبوي. د بایسکل ځغلولو فدراسیون مسؤلین وایي چې افغانستان به په لومړي ځل د افغان او پاکستانی بایسکل ځغلولو د دوستانه سیالیو کوربه شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی بایسکل ځغلونکي د محل دی لوب ته د چمتووالي په حال کې دي او ټاکل شوی د رواني سور میاشت په پای کې ترسره شي. د افغان او پاکستانی بایسکل ځغلونکو دغه سیالي به له کابله تر بامیان پورې فاصله کې ترسره شي. او وروسته خبر دا چې د بلخ ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ورزش په بیلابیلو برخو کې د انجونو د ګډون کچه زیاته شوې ده. د دې ولایت د سپورت فدراسیون مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د دریو زور په شاوخوا کې انجونی په سپورتي فعالیتونو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ورزشکاران په پینګ پانګ، شطرنج، باسکټبال، والیبال، تکواندو، فوټبال او فټنس برخو کې فعالیت کوي چې اکثر یې ملي ټیمونو ته هم لار پیدا کړې ده. د ښاغلي عثماني په خبره دوی کوشش کوي چې تر دې هم د انجونو شتون د سپورت په ډګر کې زیات کړي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو اوري دوستانو مخکې تر دې چې ونیز پروګرام ته ورسو یو شمېر نور راپورونه هم ستاسو چې باید ترته وړاندې کړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غني سفر له اقتصادي نظره ډېر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سیکشن بي پروز ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوی وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي او له هندي چارواکو سره به په یو شمېر مهمو سوداګریزو او اقتصادي مسایلو خبرې وسي. په عین حال کې د اقتصادي چارو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. اجمل تورمان نور جزئیات راکوي.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غني سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بیل شکا چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل لو هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځنی سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کېږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادرېږي چې د 5 محصول یې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسپنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند د سار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړی هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عین حال کې د اقتصادي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه کې کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
بیا هم په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای سي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي پروژې پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمهیزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمایزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډېره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمایزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل په شانګای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمه د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمه د امنیت په برخه کې یو نوې نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمه د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان د محل په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویه سیالو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ځینو دوستانو پیغامونه راستولې. قدرت الله داوري لیکي موږ سوله غواړو او بې سولې ژوند ګران دی. احمد ظاهر احمدی د کونړ ولایت خلی کې چې اشرف غنی باید خپل هیواد د پاکستان او هندوستان د سیالۍ قرباني نه کړي. عثماني جانان د شینډن څخه لیکي زما په نظر د اشرف غنی سفرونه د هیواد د باندې په افغانستان کې کوم مثبت تغییر نشي راوستلی او لا دا بیره را سره ده چې هیواد به نورم د بحران او سخت کړکېچ سره مخامخ شي. میرویس افغان د لیکي چې د مرکزي دولت څخه دا هیله کوم چې ژر تر ژره کندوز ولایت ته پام وکړي. قدرت الله داوري د هلمند کجکي څخه وایي د بدخشان د بدې پیښې له امله غم راځي څرګندوه او د ټولو افغانانو څخه غواړم چې د دې غم ځپلو سره مرسته وکړي. او همداراز وحید فطرت د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې موږ ټول هلمندیان د بدخشان د طبیعي پیښې په غم شریک یو. او سم په نیپال کې د زلزلې له کبله د تلفاتو په اړه تازه معلومات ترلاسه لرو او دغه راپور مو درته چمتو کړی دی. خدا به دې خبرتیا ورسته ووري.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هېواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 100,000 ته ورسېږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د هغو لیرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4,349 تنو مړینه او د 5,000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14,000 کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هېواد په پلازمېنه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نېټې راهیسې د باندې پر سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تېروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هېواد ته پیل سوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو وېره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. د پلازمېنه په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنۍ سوې چې د سېشنبې په ورځ سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت غواړي. د دې ادارې مشر او پی سینګ وایي د کټمندو په نریو لارو او کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شاید دا کار څو اونۍ وخت غواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هیوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د 9 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ چې له دې سره د دغې غمیزې په برخه کې د امریکا ټوله مرسته 10 میلیونه ډالرو ته رسېږي. د امریکا او استرالیا پوځي ترانسپورټي الوتکې چې د پلټنې او ژغورنې پرسونل او وسایل پکښې بار دي د نیپال په لور تللي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 8 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 8 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. د دې د یوې بل خبرونی د وړاندې کولو وخت را ورسید. تیرونی مو بیا هم د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخستي چې د بیلابیل ستونزو لکه فساد، نامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او دې ته ورته نور ستونزو په اړه خپل ګیلې را سره شریکې کړې دي. موږ به هم د امانت په ډول خپره کړو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او یا د ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځئ د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو.
رشوت بند سلام
سلام السلام علیکم زه د ولایت روزګان د ګزاب ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ د ماشومانو پر کوم غم وژاړو چې د یوې خوا طالب بلا ورته خصي د بلې خوا امریکا او تایډې بلا ورته خصي دي طالب له دې بعد د یو کبل بلا ورته خصي د ماشومانو د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګان سم راکړه چې دې ماشومانو ته شی ورکوي او لوست لیک ورزده کوي هغه به موږ راکړه د بلې خوا امریکا په فصیل کې د ما لپاره او والله نور د بزاف او لسوالي چې شنيان نه سونه نه ولي د سره 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 نه دي او طالبان خلق مل په نو په چا و جو چا ته و جو د موږ پیغام دا چې لوړ بلول ټول په مقام خبر مقامات ورسي دي په طالب مقامات یو فاسي او په دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو د ملاتړ مو سي پر کوونو کارونه د دغه طرف مو سي دا او موږ ډېر تاسو چې دا د شنيان کې شی ورشي موږ او دا ورشي اول ته دې ځکه چې له مکتب دې خلاص کړی دي نو کله مشمان نو ملاتړ مستنه وي نو دا چې نام څو خور دي او په دې ځکه چې وسوم دا چې مرزونه چې د شنه نو سرونه ستونه ستونه سي دي نو نو ته دې دا واده قبل مرز دا وخت خبر دي
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې رمضان دي خبره کومه دا خارجانه د وای په شی زما په امریکا باندې پښتون وشان اخیستی انسان نه مدونه کی ځای وانا نو کشتو دو شی ته ونه رسوي دی وسلام
سلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او لوړی څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام می دار زما اول با چې لو پورو چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نوو چرچنو او سوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسكر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي خپل ورځ یې چې رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي د فساد ورکی دي کوکنارو ورکی کدی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مجاهد د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خلاله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړل او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ نه نوي پیسې ده
مونږ یقین لرو چې د خبرو لاره هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین لاره درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او دې ټولو ته وایم چې تاسې خپل په ولس ابصار نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حج عبدالعلي مسجد دی. تعداد یې 120 کسه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو. سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر حد سفر نه ګرځوئ؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځئ. دا د کجکي غج کوفندان فیض الله دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یو بلې خواته نه غلی چې خپل کوره څخه جوړه ونه شته بنا کې جوړه که دا ستاسې سر خلاص دغه خبرې بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا مدما ته وکړه چې حاجي فیض الله څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کافه دي هېڅوک نشته. په کلي کې به څوی په وطن کې به څوی تاسې خپله قضاوت وکړئ تاسې قاضیان شوي نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلي چې خپل د کوره خپل د ځان نه څخه سامه نه کوي په دغه برابر سره ودرېږو دا تر هغې هم لیکلی دا نه شو بس چې ستاسې دي تاسې خرافې دا شل واره خبر شوي یاست دا زما پیغام نه چرم کوي د راستي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ خبره سره کښېنې که مابد ویلي وه هر څه چې وایه. السلام علیکم.
زه زین لاره کنه خرولت لغوره کې ورسې خبره کوم مرد کنه خر د اول یشن شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی مرد دې ته زره بل موبایل انتن ودروي مرد دې ته تخنیکي ستونزه سره مخامخ شو. سلام.
زه غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي ځکه سرانوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي او پولیس و سرانوالان غزنی به ولایت کې شورو چپاول جو کوي خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي دی چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شورو چپاول په پتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت اورزګان د جزاز ولسوالۍ سره خبره کوم. حکیم الله موږ ماشومان موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه ولمون ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه چمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر خو د بېسخه مدره کې لکو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مونږ زده کړی دي او که چېرې دغه داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه قدر نه خوري. نو دا زموږ خبره به مقامات ورسېږي او د ودان موسسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او موسسې د موسسې ودان موسسې سره غواړو چې څه نور څو کال لپاره موږ کړي او چې دا څو کال موږ ویلي دغه نمبر دی ډېر په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیلې به چې د موږ پیغام نشر کړي.
گرانه دوست ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوی پیغامونه مو خبره کړه. بیا هم په دې هیله چې اړوند مسولینو اوریدلی وي او ستاسو یاد سوی ستونزو ته د پایټکه کښېږدي. البته دوستانو یو یادونه کوم، هغه دا چې د خبرونه تر ډیره ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې سوې ده، خو ضروري بولم چې تاسو کولی سئ په خپلو شاوخوا سیمو او بانډو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کېږئ همیرا سره شریکولی سئ تر څو دا جوته سي چې په افغانستان کې د ستونزو تر څنګ ځینې مثبت بدلونونه همسته او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم مؤثر او اغیزمنې تمامېدای سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکي او مشته خپل پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو